نامشال رادیو دا مهال په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجی دی. په دې خبرونه کې سلام پښتون قانوني ګز پامیر ساحل درته خراغلاس وای. په خبرونه کې په پاکستان کې د وشتما اینی تربین پاړه د بیلابیلو ګوندونو او سیاسي مشرانو غونډې او څرګندونې په بنو کې پلټنیز عملیات د پاکستان پارلمان غړو احتجاج په جنوبي وزیرستان کې ډرون برید په پېښور کې د یوې ادارې د ښځو څانګې پرانیستل او په پاکستان او افغانستان کې د نامنې پر ضد د احتجاج په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه جمعیت علماء اسلام فیډ الوائی د پاکستان یوشتم آئینی ترمیم بے لتوفیر د ټولو سختریزو ډلو پر ضد نه دی. امنیتی چارواکی وای په بنو کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال شاوخوا شپېته مشکوک کسان نیولي او په بلجیم کې پولیسو د چھاپو پر مهال دوه وسلوال وژلي دي. بشپړ خبرونه. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې په پېښور کې پر سکول د تیرې میاشتې برید غندنه کړې او وایي پاکستان په آئین کې د یوویشتم آئینی ترمیم مخالفت ځکه کوي چې دا ترمیم بې له توپیره د ټولو سخت دریځو پر ضد د اقدام خبره نه کوي. تېره ورځ په پېښور کې د امن او دینی مدرسو په اړه په یوه غونډه کې د جمعیت علماء اسلام د غړو په ګډون د وفاق المدارس او نورو مدرسو مشرانو او چلوونکو هم ګډون وکړ. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د جمعیت علماء اسلام یو مشر مولانا عطا الرحمن وویل د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان یوازې د مدرسو پر ضد دی.
صرف د مدارسو خلاف اکشن پلان جوړ کړی دی. موږ دا وایو چې دا ټولې تعلیمي ادارې که په هغوی کې دهشتګردي وي یا د هغې سبق ورکړی کېږي نو بیا د هغه هم روکتام وشي. موږ دا نه وایو چې د مدرسو د چانبین نه کېږي یا د مدرسو د کوایف نه جمع کېږي.
غونډې ته د وینا پر مهال د مدرسو چلوونکو وویل دوی چمتو دي چې د مدرسو په نصاب کې بدلون راولي خو بدلونونه باید د مدرسو له روح سره سمون وخوري. په بنو کې د ترهګرۍ ضد څانګه یا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ وایي د پلټنیزو عملیاتو پر مهال یې د ترهګرۍ په ګډون په یو شمیر جرمونو کې د ککړتیا په تور شاوخوا شپېته کسان نیولي. د دې څانګې یو چارواکي محمد ریاض بیګام مشال راډیو ته ویل دوی له تیر سهاره په ډومیل بنو ښار او منډانو کې له پولیسو سره په ګډه درې پلټنیز عملیات وکړل. نوموړی وایي له یو شمیر کسانو سره یې درنې او سپکې وسلې او نشه یي مواد هم نیولي دي. ریاض زیاتوي د وسلوالو بریدونو د مخنیوي په موخه به عملیاتو ته دوام ورکوي. په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې شاوخوا شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د استخباراتي ادارو چارواکو تېره ورځ د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل برید تیر سهار شاوخوا درې بجې په وچې درې کې پر یوه کور وشو. چارواکو د وژل شویو وسلوالو پېژندګلوۍ په اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان څانګې مشر اصغر اڅکزی وایي د پاکستان په آئین کې یوویشتم بدلون د وخت ضرورت و خو کاش چې مشرتابه دا ډول پریکړه په 2008 زیږیز کال کې کړې وه. دا خبره نوموړي تېره ورځ په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل په پاکستان کې یو سیاسي ګوند هم یوویشتم آئینی ترمیم په خلاص زړه نه دی قبول کړی.
اس ملک کی جمہوری قوتوں میں سے کسی نے بھی اس
ددی ہواد جمہوری قوتوں نو یہ وہم پخلاص زڑ پ آئین کے یہ وشتم بدلون قبل کھڑے نہ رہے خو پدی حالاتو کی زمج عسکری ادارو ہمدا سے پریکڑ شب دلی وچے اگوی تے ددا سے قانونی تحفظ تر لاس کی دل ورست اگوی کم عملی قدم اخستلی سی.
اڅکزی زیاته کړه چې په 2008 کې چې عوامي نېشنل ګوند پر خیبر پښتونخوا واکمن وو نو یو ګوند هم د وسلوالو پر ضد د هغوی د عملیاتو د پریکړې ملګرتیا نه وکړي. خو نن د ویاړ خبره ده چې د پاکستان ټولو ګوندونو بالاخره تر 15 کلونو وروسته د دوی پر پل قدم ایښی او سخت دریځې پر ضد یې د جنګېدو ژمنه کړې ده. امریکا وایي د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف ته په پاکستان کې د ښوونځیو د محفوظ تعلیمي عمل لپاره 640,000 ډالر ورکړي دي. بیګه په اسلام آباد کې د امریکا له سفارت په خبر شوی بیان کې راغلي چې دا پیسې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې USAID یونیسف ته د 4 کلنې پروژې لپاره ورکړي دي. بیان وایي له دې مرستې سره په ځپل شویو سیمو کې د تعلیم په برخه کې د ماشومانو د هغوی میندو او پلرونو او استادانو وړتیاوې زیاتې کړی شي او داسې اقدامات به وکړل شي چې د ماشومانو د تعلیم په لار کې د ننګونو مخنیوی یا د مشکلاتو هواری باوري شي. بیان وایي یونیسف بل شمالي وزیرستانه به کور کړل شویو شاوخوا 350,000 ماشومانو ته تعلیمي اسانتیاوې برابرې کړي. بیان زیاتوي د دې پروګرام موخه دا ده چې ماشومانو ته د ښه کیفیت تعلیم ورکړل شي او سکولونه له هر ډول طبیعي یا بشري ناورینونو محفوظ وساتل شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د نوي کابینې د اعلان هرکلی کړی. د افغان ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګانی بیان کې راغلی ډینیل فیلډمن تېره ورځ له اشرف غنی سره ولیدل. بیان وایي په کتنه کې دواړو مشرانو د کابل او واشنگټن اړیکو په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات او د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. ټاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي. رپورټونه وایي جواد ظریف ته د کابل سفر بلنه د افغان ولسمشر ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د دې خبر پخلی کړی. تمه ده چې پر دې مهال به د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک شي. امریکا د هغه خبر هرکلی کړی چې پاکستانی چارواکي پلان لري چې د حقانی وسلوالې شبکې په ګډون له لسو څخه پر زیاتو د هغو تنظیمونو بندیز ولګوي چې له وسلوالو ډلو سره تړاو لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میری حرف بیګا وویل دا بندیزونه په پاکستان کې د ترهګرو فعالیتونو د ختمولو لوري ته مهم اقدام دی. د پاکستان حکومت لا په رسمي توګه د دې ګام اعلان نه دی کړی، خو تېره ورځ د هغه هیواد اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یوه رپورټ کې ویلي ول چې حکومت به په راتلونکو ورځو کې د حقانی شبکې په ګډون پر یو شمېر تنظیمونو بندیزونه ولګوي. ورځپاڼه وایي پاکستان دا پریکړه تر هغې وروسته وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله نړیوال ترهګر وګرځاو او ورباندې بندیزونه ولګول. د بلجیم چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د څارنوال دفتر یو ویاند ایریک فن دیر سپت بیګا وویل دوی د هیواد په ختیځ ښار ویروی کې د چاپو پر مهال د ترهګرو بریدونو هغه هڅه شنډه کړه چې اسلام پالو سخت دریځو کول غوښتل. پولیسو ته په پلازمینې برسلز او ویروی کې د لسو هغو کورنو د تلاشۍ امر شوی و چې پکې مشکوکه وسلوال له شامه تر ستنېدو وروسته میشت ول. د خبرونو پای
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. جمعیت علماء اسلام فیډل وای په پاکستان کې وشتم آئینی ترمیم د ټولو سخدریزو پر ضد نه دی،
صرف د مدارسو خلاف اکشن پلان جوړ کړی دی.
خو په بلوچستان کې عوامي نشلګو د وشتم آئینی ترمیم د وخت ضرورت بولي. په بنو کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال ګڼ مشکوک کسان نیول شوي. په جنوبي وزیرستان کې په ډرون برید کې مشکوک وسلوال وژل شوي. آیا د پاریس مظاهرو په څیر په افغانستان او پاکستان کې هم خلک د نامنیو پر ضد احتجاجونه کولی شي او کنه؟
There have been demonstrations in Pakistan.
That's a challenge for any civil society activist to go out and mobilize people.
په پېښور کې قومي امن کمیټې د ښځو څانګه پرانیستې چې د نامنې پر ضد د هلو ځلو هوډ کړی.
موږ د شتګردي نه صفایي غواړو.
سندرې هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن په پېښور کې پر سکول د تیرې میاشتې برید غندنه کړې او وایي د پاکستان په آئین کې د یوویشتم ترمیم مخالفت ځکه کوي چې دا ترمیم د مذهب پر اساس مشکوک کسان په نښه کوي. تیره ورځ په پېښور کې د امن او دینی مدرسو په اړه په یوه غونډه کې د جمعیت علماء اسلام د غړو په ګډون د وفاق المدارس او نورو مدرسو مشرانو او چلوونکو هم ګډون وکړ. تفصیل خالد خان راکوي.
دا زیارت پورز د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا دا نړۍ د امن او دینی مدرسو په موضوع رابلل شوې د غونډه کې د پاکستان په دستور کې د یوشتم بدلون په دې بنیاد مخالفت وشو چې د قانون صرف مذهبي تنظیمونو او ډلو په ضد جوړ شوی دی او امنیتي ځواکونه او استخباراتي ادارې دي. د مدرسو زده کوونکي او مذهبي خلک بې له سوجه او ثبوته نه تنګوي. په پېښور کې جوړ شوی د دستور کې د جمعیت علماء اسلام مشرانو نه علاوه دا مدرسو منتظمینو او دا وفاق المدارس استادو په خپل وینا کې وویل چې حکومت ته بهشک هغه مدرسو مذهبي تنظیمونو او ډلو خلاف عملیات وکړي کوم چې پاترخه غره کې ککړ دي. دا جمعیت علماء اسلام مرکزی مشر او دا مولانا فضل الرحمن رور مولانا عطا الرحمن په دې محل مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ته ټول دینی مدرسې رجستر کړي خو په دوی دي بی ځای تورونه نه لګوي،
صرف د مدارسو خلاف اکشن پلان جوړ کړی دی. موږ دا وایو چې دا ټولې تعلیمي ادارې که په هغوی کې دهشتګردي وي یا د هغې سبق ورکړی کېږي نو بیا د هغه هم روکتام وشي. موږ دا نه وایو چې د مدرسو د چانبین نه کېږي یا د مدرسو د کوایف نه جمع کېږي. موږ مخکې هم کوایف ورکړي دي او الحمدلله 26,000 نه زیات مدارس چې کوم د هغه رجسټرډ شوي دي.
د وفاق المدارس خیبر پښتونخوا ناظم اعلی مولانا حسین مدنی وویل چې ټول مذهبي ګوندونه او عالمان په آرمی پبلک سکول د برید په سختو ټکو کې غندنه کوي او دا بې ګناه ماشومان وجل د اسلام په ضد یو ګام ګڼي. خو دا زیاته کړه چې دوی بچری هم د ټولو مدرسو خلاف د عملیاتو ملاتړ ونه کړي. دوی وویل چې دوی د دینی مدرسو په نصاب کې هغه بدلون ته هم تیار دي کوم چې د مذهب او د مدرسو د بنیادی ډانچې خلاف نه وي.
مونږ هر معقوله خبره قبلولو ته تیار یو. هر هغه خبره چې هغه مدارسو د بنیادی روح خلاف نه وي مونږ په خپل زمونږ نصاب کې میټیانی دي. مونږ وخت په وخت هغه نصاب باندې نظر ثانی کوو په هغې کې مناسب تبدیلیانې کوو که بل څوک هم مونږ له داسې یو مشوره راکړي چې هغه زمونږ دپاره قابل قبول وي زمونږ د مدارسو د اصل روح خلاف نه وي نو مونږ خو هیڅ ښه خبره درد کولو والی نه.
دا خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او موجوده وفاقي وزیر اکرم دورانی په آئین کې د یوشتن بدلون په حقله وویل چې ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه دا ترهګرۍ په ضد متفق شوي خو حکومت د دغه ترمیم په حقله مذهبي ګوندونه په تیاره کې وساتل.
مونږ دا وایو چې په دې ملک کې مذهبي سیاسي دا ټول خلک په یو اړخ په یو آواز باندې وي خو چونکہ باغی کی چکر قانون سازی کے دانو پہ قانون سازی کے آگے صرف مذہب اور فرقہ پر نہ کھکڑا او دا نور اس کرت پسندی کے دائے شاد اگڑا
دایا دونی دا چی دا جمعیت علوم اسلام غڑو او دا مدرسو منتظمینو پا حیواد او نڑے کی دا امن پزے کولو دا پارا دا خپلو حسو جمنا اکڑا او زیاد اکڑا چی دا ترخگرو دا لاسا دا بیگونا خلقو وجنی تا دا مذہب نمور کول دا اسلام بدنام ول دی. خالد خان مشال ریڈیو پیخور.
اوریدونکو دا خو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې دریز و دا وامینه شلګون د بلوچستان مشر اصغر اڅکزای وای د پاکستان په آئین کې یو وشتم بدلون د وخت ضرورت خو کاش چې مشرتابه دا ډول پریکړه په 2008 زیږیز کال کې کړې و. دا خبره نوموړي تیر ورځ په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه. د ویل په پاکستان کې یو سیاسي ګوند هم یو وشتم آئینی ترمیم په خلاص زړه نه دی قبول کړی. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزای وایي که څه هم د هیواد اکثره سیاسي ګوندونو په آئین کې یوشتم بدلون په خلاص زړه قبول کړی نه دی خو د ده په خبره د بېګناه ماشومانو تر وژنې وروسته د پاکستان له ټولو سیاسي ګوندونو سره کومه بله لاره نه وه. خو د ده په خبره که همدا پریکړه د 2008 عیسوي کال تر ټول ټاکنو سمدستي وروسته سوې وای نو اوس به یې اغېز یې تر دې هم شوی. د جمهوریت ورځ د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په خبري غونډه کې اصغر اڅکسي وویل
اس ملکی جمهوری قوتوں میں سے کسی نے بھی اس کو
د دې هیواد جمهوری قوتونو یو هم په خلاص زړه په آئین کې یوشتم بدلون قبول کړی نه دی. خو په دې حالاتو کې زموږ عسکري ادارو همداسې پریکړه ښه بدلې و چې هغوی ته د داسې قانوني تحفظ ترلاسه کېدلو وروسته هغوی کوم عملی قدم اخیستلی سي نو زما په فکر بیا داسې کوم جواز نه پاتېږي. اصغر اڅکزی په دې خبري غونډه کې وویل کړه چې دوی د ګوند په خیبر پښتونخوا کې واکمنی وه او د وسلوالو پر ضد عملیات کول نو هیڅ یو سیاسي ګوند یې ملاتړ نه کاوه. اصغر خان اڅکزی وویل اوس په دې ویاړي چې 15 کال وروسته د پاکستان ټول قوتونه د دوی په نقشې قدم پتلو مجبور سوي.
آج ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ سب ایک پیچ
نن زمر لپاره د ویاړ خبره داده چې ټول سیاسي ګوندونه په یو صف کې درېدلې دي. هغه خلکو چې 15 کال وړاندې د دې وسلوالو بنیادونه ایښي وو نن هغوی همدا خپل غلطي منلې ده. د عوامي نشتل ګوند د بلوچستان صدر اصغر خان اڅکزی زیاته کړه د دوی ګوند څو واره له وسلوالو سره د خبرو له لارې د ټولو ستونزو د هوارولو هڅه وکړه خو د ده په خبره هغوی بیا هم په پښتونخوا وطن کې سولې ته آماده نه وو.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
اردن کو په بنو کې د ترهګرۍ ضد څانګه وایي تیره ورځ د ښار په بیلابیلو برخو کې د پلټنیزو عملیاتو پر مهال یې شاوخوا 60 کسان د ترهګرۍ په ګډون په یو شمېر جنایتونو کې د ککړتیا په تور نیولي دي. د یادې څانګې یو چارواکي محمد ریاض بیګا مشال اړو ته ویل دوی له تیر سهاره په ډومیل بنو ښار او منډانو کې د پولیسو په مرسته درې پلټنیز عملیات وکړل. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
کاؤنٹر ٹیروریزم ڈپارٹمنٹ یعنی د ترهګرې مخنیوي محکمې اعلی چارواکي ایس پی اپریشن محمد ریاض بیگاش پی مشال ریڈیو ته وی دغه مشکوکا کسانو نه په زیات شمیر کې اسلحه یعنی پیستول کلشن کوفې په قبضه کې اخسته او موټر سایکل یې ترنی ولې دي. کاؤنٹر ٹیروریزم ڈپارٹمنٹ ایس پی اپریشن محمد ریاض وی اول اپریشن یې تیر سهار ډومیل تانه په حدودو کې دویم منډان او دریم یې په خار کې دننه کړي. ریاض مشال ریډیو ته د کاروایی په اړه وایي دا سرچ اینڈ سٹرائک اپریشن و زمونږ په ټول ضلع بنو کې د ډومیل نمو شروع کړو تر ټاون بسیا خیل پورې د شپې مهال او پرون ټوله ورځ چې په هغې کې مونږ کلشن کوفې چرس پیستول وغیره ونیول. دویم مونگا په خار کې دننه کړې چې هلته مو په زیات شمیر کې کلشن کوف ټوپکې او پیستول یعنی تماچې نیولې. او دریم مونگا منډان علاقه کې کړې چې هلته مو هم په زیات شمیر کې اسلحه نیولې ده. او په درې واړو چاپو او پلاټنې عملیاتو کې مونگا اشتهاریان او مشکوک کسان نیولي. نوموړی وایي تر شپېتو پورې مشکوکا کسان او اشتهاریان یې گرفتار کړي چې تفتیش لپاره وړلی شوی دی.
ڈومیل میں سے ہم نے 25 ایسے لوگ گرفتار کیے ہیں.
ڈومیل کے مونگا 25 مشکوکا کسان نیولی چې تفتیش یې روان دی او تما کو چې خبر یا بتر لاسا کړو. دغه شان په نورو چاپو کې هم مونگا مجموعی ډول باندې شپېته پورې کسان نیولی چې تفتیش یې روان دی او مونگا سره یې روا چې سنا خوخه پیخه رامنځته نشي. بنوخار به د منشیاتو او اسلحانه پاکو او ترهګرې مخنیوي او امن پر ځای کولو لپاره به دغه کاروایانې دوام لري. د یادونې ده چې کاؤنټر ټیروریزم ډپارټمنټ یعنی د ترهګرې مخنیوي محکمې او بنو پولیسو په شریکه عملیاتو کې په 1300 میاشتو کې په ښار کې دننه او خواوشا کې د مختلفو چاپو پر مهال ګڼ شمېر مشکوکا کسان نیولې دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو، امریکا وایي د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف ته په پاکستان کې د ښوونځیو د محفوظ تعلیمي عمل لپاره 640,000 ډالر ورکړي دي. ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرښه دی. ریاض، لږ تفصیل کراته راکړئ.
څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د امریکې چې کوم اسلام آباد کې سفارتخانه ده، هغې لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې یو ایس ایډ چې کومه د امریکې اداره ده، نو هغې یونیسف ته 4.6 میلیونه لکه 640,000 ډالره هغه ورکړي دي. دا د 4 کالو یو پروژه ده چې مقصد یې په ځپلې شوي سیمو کې تعلیمي ماحول محفوظ جوړول دي. د دغې فنډ تر مخه باب چې کومې ځپلې شوي سیمه دي، د هغې علاقو استادان، ماشومان او د هغوی چې کوم والدین دي، د هغې د صلاحیتونو یا د پیاوړتیا زیاتولو لپاره به دا پیسې خرچ کولی شي. چې دغه قسمه د څه قسمه دا پیسې چې کوم دي، نو چې کم ناورین حالات یا کمې ننګونې رامنځته کېږي د تعلیم په لار کې، چې دغه شان د دي دا استادان یا دا ماشومان د هغې مقابله وکړي شي او د تعلیم په لار کې خنډان را پیدا نه شي. ورسره به په دې پیسو کې چې کوم دي، نو دا د متاثره چې کوم د شمالي وزیرستان نه چې کوم متاثره شوي ماشومان دي، خوښه 350,000 د هغې په تعلیم به خرچ کولی شي. د دې تر څنګ 10,000 ماشومان چې کوم د شمالي وزیرستان نه بے کوره شوي، په هغې کې خوښه نیم په نیمه غجینه کې هم دي، هغې ته په عرضي تعلیمي مرکزونو کې داخله هم ورکړی شوي دي. سره 100 نه زیات داسې استادان دي چې د هغې ذهني، جسماني او ورسره تکنیکی روزنه کړې شوي دي. دا شان دي ښه تعلیم ورکړی شي او کم پیسې چې دي، دا 4.6 میلیونه ډالر چې دا په دغه سیمو کې چې کم آفات وي، هغه قدرتي وي او یا که انساني آفات وي، چې د هغې نه محفوظ جوړ شي. او دغه رنګ په دغه ځپلې شوي سیمو کې چې کم تعلیمي ماحول دی، هغه په ښه طریقه سره هغه کار وکړي او خلکو ته تعلیم ورکړي.
صحیح. ریاض مسخیل د امریکا سفارت په دغه بیان کې ویلي دي چې دغه 640,000 ډالر د 4 کلونو لپاره یونیسف ته ورکړی دی چې په پاکستان کې د ځپل شویو سیمو چې چرته جګړې شوي دي یا داسې نور حالات راغلي دي، هلته د تعلیمي په تعلیمي میدان کې د ماشومانو د میندو پلرونو او د استادانو وړتیاوې یا کپاسټیانی زیاتې کړي
کنه؟
ډېر زیات خوشاله اوس. ښه، د مشال رادیو خبریال را سره د ټلیفون په کرښه وو. د پاکستان پارلیمان د فرانسې له حکومت او نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د بیان ازادۍ په نوم د نورو مذهبونو او د خلکو عقیدو سپکاوی مخه ونیسي. په دې لړ کې تیره ورځ د پارلیمان غړو یو علامتي احتجاجي لاریون هم وکړ. د مذهبي لږکیو چارو وزیر سردار یوسف خبریالان ته ویل احتجاج د شارلی ایبدو مجلې پر ضد کړی. تفصیل ریاض مساخیل.
د زیارت پورز ماسپخین د پاکستانی پارلیمان غړو د فرانس د میگزین په ضد علامتی لاریونو کړو، کوم چې د پارلیمان د ودانې نه راووتو او تر مرکزی دروازې ورسېدو. د پارلیمان د غړو وینا وه، هیڅ چا ته دا حق نشته چې د بل چا د مذهب سپکاوی وکړي او د پیغمبر اسلام د خاکو خپرولو مقصد مسلمانانو ته تکلیف رسول دي. د لاریون رستو میډیا سره خبرو کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار یوسف وینا وه،
د میگزین خلاف دی چې دوی داسې حرکت وکړو او دا د حکومت ذمہواری هم ده چې دوی یې ولې نه منې کوي. د ظاهري رای د ازادۍ مطلب دا نه دی چې د بل د مذهب سپکاوی وشي. موږ په خپل احتجاج فرانس حکومت ته هم رسو او نړیوالو ادارو لا هم پکار دي چې دې لړکې خپل کردار ادا کړي.
همداراز مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر اغلی روبین خالد وویل چې د پاکستان احتجاج په خپل ځای خو باید چې داسې کې ټوله مسلمان نړۍ یو آواز شي. دا زیاتوي
قرارداد کو جی مونږ پیش کو سرکار دغه چې مسلمان کومه دي خالي د پاکستان آواز شي، د سوق نوري چې دا آواز چې یو یوزي شي د ټول ممالک نو الله به دا ډیفرنس کیږي.
د یادونه دا چې د دین وړاندې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د کمی اسمبلی غړي صاحبزاده طارق الله کمی اسمبلی کې د فرانس د میگزین خلاف یو قرارداد وړاندې کړو، کم چې په متفقه توګه منزور کړی شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په فرانسې کې د تنزیه مجلې شارلی ایبدو پر دفتر تر وسلوال برید وروسته په پاریس کې په لکونه خلکو لاریون وکړ. بلې خواته له لسیزو راهیسې په افغانستان او له کلونو راهیسې په پاکستان کې د پښتون مېشته سیمو کې په وسلوالو حملو کې ګڼ کسان وژل کېږي، خو د پاریس په څیر مظاهرې، احتجاجونه یا لاریونونه نه دي تر سترګو شوي. پوښتنه دا ده چې افغانستان او پاکستان مېشته وګړي ولې احتجاج نه کوي، او دا چې آیا د پاریس لاریون به د پاکستان او افغانستان په ولس کې د بریدونو پر ضد پوهاوی پیدا کړي او که څنګه؟ کله چې په پاریس کې د تنزیه مجلې شارلی ایبدو پر دفتر برید وشو او پکې 12 کسان ووژل شول، نو له هغې ورځې راهیسې خلکو لاریونونه وکړل او بیا د اروپایي او نورو هیوادونو د مشرانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون لکونه خلکو یو لوی لاریون وکړ. دې خلکو د بریدونو ضد او د بیان ازادۍ د ساتنې او د هغې په حق کې احتجاجي لاریون وکړ. په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو او د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د تیرې شاوخوا یوې لسیزې ناآرامۍ او د وسلوالو ډلو په بریدونو کې په لسګونه زره خلک وژل شوي دي، خو د پاریس د بریدونو پر ضد د شوي لوی لاریون په څیر مظاهرې، احتجاجونه یا لاریونونه نه تر سترګو کېږي. د دې څه وجه ده؟ په پېښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر او ملتپال سیاستوال ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې هم وسلوالې ډلې او هم دولتي واکداران په پښتون میشته سیمو کې ولسي غورځنګ او لاریونونه نه پرېږدي.
دلته چې ذکر کوي نو د پښتون به کوي، د پاکستان ذکر خو ځکه مه کوه چې په پاکستان کې پنجاب احتجاج کولی شي. تاسې په اسلام آباد کې د عمران خان او طاهر القادری درنې ولیدلې، زموږ مقابله له پنجاب سره مه کوه، زموږ مقابله له یورپ سره مه کوه. موږ یو محکوم، مظلوم، یرغمال قوم یو. زموږ په وطن کې د امن خبره کول دا پخپله واجب القتل خبره ده، یعنی د حکومت او ریاست له لاسه همداسې ده. همدا ریاست په اسلام آباد کې د سور جماعت مخامخ درنه برداشت کوي، هغه په پېښور کې نه برداشت کوي.
خو په ناروې کې وګړپوه او څېړونکي کیرن آسک وایي په پېښور کې پر سکول تر برید وروسته ډېرو خلکو مظاهره وکړه او بالاخره یې حکومت او سیاسي مشران مجبور کړل چې د ترهګرۍ پر ضد پر عملي اقداماتو صلاح شي. کیرن آسک په افغانستان او پاکستان کې تر اوږدې مودې څېړنې کړې دي او مقالې خپرې کړې دي. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې د پېښور سکول تر برید مخکې تر کلونو په افغانستان او پاکستان کې خلک وژل شوي، نو هغه وخت ولې لاریون یا احتجاج نه کېده؟ آسک زیاتوي د پاریس حالات له افغانستان او پاکستان جلا دي. د دې په خبره د جګړې په میدان کې احتجاج نشی کېده.
په پاکستان کې مظاهره شوې دي، خو تاسو ته معلومه ده چې زیاتره حمله د هیواد په شمال غرب کې شوې دي چې پکې د پوسټ کنټرول ډېر سخت دی. نو ځکه د مظاهرو کولو هڅې ازادي نشته چې تاسو د نړۍ په نورو برخو کې لرلی شئ. زما په اند په افغانستان کې هم دا قضاوت کول اسانه نه دی چې څومره خلکو احتجاج کړی دی، خو له هغه ځایه هم د مظاهرو ډېر خبرونه ترلاسه شوي دي. دا رښتیا دي چې په هغو سیمو کې داسې ډېر خبریالان نشته چې په آزاد مټ د خبرونو ورکولو امکان ولري، نو ځکه له هغو ځایونو خبرونه نه ترلاسه کیږي.
له ډاکټر سید عالم مسعوده مې پوښتنه وکړه چې پر ټولو مشکلاتو سربیره آیا د پاریس لاریون به په پښتونخوا یا قبایلي سیمو کې خلکو ته دا پوهاوی ورکړي چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مظاهرې وکړي او کنه. ډاکټر مسعود زیاتوي دا د پوه او ناپوه خبره نه ده، اصلا پښتانه مشر نه لري.
دا
د پوه یا ناپوه خبره نه ده، پښتون ولس پر ټوله مسله پوه دی. هر کونډه پر پوه ده، ځوان پر پوه دی، ماشوم پر پوه دی، مشر پر پوه دی. د دوی سر لخکر نشته، زمونږ رهبر نشته، زمونږ ملت پاله ګوند نشته، زمونږ د دردونو فریادونو ژبه نشته، زمونږ د آواز ورکوونکي انسان نشته. که څوک وو او په دې ازمایلو ډلو کې هوش وو، نو تاسو به وګورئ چې دا پښتانه د پیرس ریکارډ ماتوي او که نه.
په برتانیا کې د افغانستان او پاکستان چارو پوه او د کوینز پوهنتون استاد مایکل سیمپل وایي افغانستان او پاکستان کې د مدني ټولنې غړي او فعالان لازمن دا فکر کوي چې څنګه د پاریس له لاریونه په الهام اخیستو په خپلو هیوادونو کې هم د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي. سیمپل وایي البته د مدني ټولنې فعالانو لپاره دا لویه ننګونه ده چې ولسی وګړي کوڅو ته واسي.
که څه هم د مدني ټولنې فعالان له نړۍ سره تړلي او له نړۍ الهام اخلي، خو زما په فکر چې کله موږ د عامو ولسي وګړو په اړه خبره کوو، نو هغه له نړۍ سره هڅې نه دي تړلي لکه فعالان. نو د مدني ټولنې د هر فعال لپاره دا لویه ننګونه ده چې لاړ سي او ولس متحرک کړي او کوڅو ته راوباسي.
پوهان مایکل سیمپل وایي دا هم رښتیا خبره ده چې په افغانستان او پاکستان کې ډېری کارونو او دودونو ته د غربي رواج نوم ورکول کیږي او په دې ډول ردیږي. دا زیاتوي اصلا د افغانستان په ټولنه کې د احتجاج یا لاریون دود نشته، او دا چې په پاکستان کې دا دود تر څه حده موجود دی، خو له پاریس یا د اروپا د نورو هیوادونو له خلکو سره یې مقابله نشي کېدای.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوس هم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د بختیار خټک او نورو هنرمندانو په غږ د امن په اړه یو سندره.
زمونگ پختون خواه کربلا کڑا دا سوک دیچ زمونگ پختون خواه کربلا کڑا دا سوک دیچ چې پختو یې په سلګو کړله مجبورا سلګو کړله مجبورا سخ پلوا کئی پکی لوکڑلا مجبورا پکی لوکڑلا مجبورا
په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې د خبرونو لنډیز جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ڈلے تیر ورز پیوی غونډه کې په پیښور کې پر سکول د تیر میاشتې برید غندنه کړې او وایي د پاکستان په آئین کې د یوشتم بدلون مخالفت ځکه کوي چې دا ترمیم بې له توپیره د ټولو سخت دریځو پر ضد د اقدام خبره نه کوي په بنو کې د ترهګرۍ ضد څانګه یا کاونټر ټیررزم ډپارټمنټ وایي د پلاتینیزو عملیاتو پر مهال یې د ترهګرۍ په ګډون په یو شمېر جرمونو کې د ککړتیا په تور شاوخوا شپېته کسان نیولي د دې څانګې یو چارواکي محمد ریاض بیگا مشال راډیو ته ویل دوی له تیر سهاره په ډومیل بنو خار او منډانو کې له پولیسو سره په ګډه درې پلټنیز عملیات وکړل په جنوبي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې شاوخوا شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي د استخباراتي ادارو چارواکو تېره ورځ د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل برید تیر سهار شاوخوا درې بجې په وچې درې کې پر یوه کور شوی د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر اڅکزی وایي د پاکستان په آئین کې یوویشتم بدلون د وخت ضرورت و خو کاش چې مشرتابه دا ډول پرېکړه په 2008 زیږیز کال کې کړې وه دا خبره نوموړي تېره ورځ په کوټه کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړه امریکا وایي د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف ته په پاکستان کې د ښوونځیو د محفوظ تعلیمي عمل لپاره شپږ څلوېښت لکه ډالر ورکړي دي لیګا په اسلام آباد کې د امریکا له سفارت په خپور شوي بیان کې راغلي چې دا پیسې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی یونیسف ته د څلور کلنې پروژې لپاره ورکړي دي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان د نوې کابینې د اعلان هرکلی کړی دی د افغان ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیګاني بیان کې راغلي ډینیل فیډمن تېره ورځ اشرف غنی سره ولیدل تاکل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي امریکا د هغه خبر هرکلی کړی چې پاکستانی چارواکي پلان لري چې د حقانی وسلوالي شبکې په ګډون له لسو څخه پر زیاتو هغو تنظیمونو بندیز ولګوي چې له وسلوالو ډلو سره تړاو لري د پاکستان حکومت لا په رسمي توګه د دې ګام اعلان نه دی کړی د بلجیم چارواکي وایي د هیواد په ختیځ کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال دوه مشکوک وسلوال وژل شوي نو وسه مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده سراج زهیری راوروي
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره په کوششونو لیکلې او وایي چې دا وخت پاکستان د سختې ترهګرۍ سره مخ دی او د دې تقاضا ده چې د ملک ټولې سیاسي ډلې او حکومت یو موټی شي ځکه چې دا مسله دومره کړکېچنه شوې ده چې یوازې د حکومت کار نه دی ادارې مخکې لیکي بلخوا د پوز مشر جنرال راحیل شریف خپل د برتانیې دوره کې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملاقات کې د ترهګرۍ په خاتمې خبرې کړې دي او په دې موقع د برتانیې په حکومت زور راوړې د ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم حزب التحریر او د بلتون خوخو بلوچو مشرانو پر ضد کاروایی وکړې ادارې زیاتوي په لومړي ځل داسې وشوه پاکستان برتانیا ته د ترهګرۍ خورونکو ډلو پر ضد کاروایی وویل او دا ځکه چې ګمان دی دغه تنظیم له برتانیې په شمول د نور ملکونو نه فنډونه میلاویږي او دا شن په بلوچستان کې چې کومه ناارامي ده د هغې پر شا چې د چا لاس دی هغې کې ځینې کسان په برتانیا کې اوسیږي ادارې اخر کې لیکي پاکستان کې چکم د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کوششونه شروع شوي دي د دې هیڅکله انکار نشي کېدی چې دا به ډېر ګټور ثابت شي خو باید چې له حکومت سره د پاکستان ټولې سیاسي ډلې هم ودرېږي ځکه چې ځینې سیاسي ډلې د حکومت ناتل نه کوي چې فائدې ترهګرو ته رسي بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې تیرو ورځو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره د خپلې ناوې د آرمی پبلک سکول پیښور دوره وکړه خو دغه دوران د وژل شوو ماشومانو مور او پلار د پلار کې احتجاج وکړو خو غوړ خبره دا و چې عمران خان د جمهوریت روایتو مطابق د والدینو سره ودرېدو او د هغوی ګیلې معنی واورېدې ادارې مخکې لیکي چې د بچو د مرګ وروسته د میاندو او پلارانو غم او غوسه یو فطري عمل دی او دې ته د څه قسمه سیاسي رنگ ور نه کړی شي البته د صوبایي انتظامی او پولیسو لخوا د احتجاج دوران د زور استعمال وکړي شو کوم چې د غندنې وړ خبره ده ادارې اخر کې لیکي چې دا احتجاج د تحریک انصاف خلاف نه بلکې په دوی د قام او ولس اعتماد وو او ټول قام د دې ګوندونو نه تمه کول چې د غمزدو اوخکی به وچ کړي، خو اولس ته د لاسور کولو کې ډیر وخت لګیدو په وجه د دغه خلکو حوصله جواب ورکړو او د دوی حق هم دی، ځکه که دا خلک د تحریک انصاف نه تمه نه کوي نو بیا به چاته ودرېږي. په کار ده چې د حکمران ګوند په هیڅ صوبایي حکومت او مشروالۍ د احتجاج د امروزه احتجاج په زمره کې وانخلي او په خپلو کړو باندې سوچ وکړي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانی گارڈین ورځپاڼه وای په افغانستان کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د بریت په تړاو د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوال نیول شوې دي. بلخوا امریکایي نیویارکر مجلې په افغانستان کې د اداري فساد یا کرپشن پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. د دوه لیکونو مهمه برخه له عبدالحی کاکړ اورو.
د برطانیې ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د ملي امنیت یو چارواکي له خولې وایي چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د بریت په تړاو د تحریک طالبان پاکستان دغه 15 وسلوالې د دوشنبه په ورځ ونیول. بلخوا د پاکستاني فوج یو چارواکي هم ویلي چې په نیول سو کې د درو په اړه د باور کېږي چې دوی پر 14 دسمبر پر سکول باندې په سوي بریت کې ښکېل وو. ورځپاڼه د تحریک طالبان د یو جنګیالي چې په افغانستان کې میشت دی د ټلیفون د لارې کړو خبرو حواله ورکوي چې ویلي او ملګری د دوشنبه په ورځ په ننګرهار ولایت کې ونیول سو. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي چې د برید وروسته د پاکستان فوج او ولسي مشرانو د ترګړې د ختمولو هوډ وکړ. ورځپاڼه وایي دغه نیونې څرګندوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترګړې په مخنیوي کې همکاري ښه شوې ده. کارپوهان فکر کوي چې د تحریک طالبان پر ضد د پاکستان په جګړه کې په مرسته کولو سره افغان ولسمشر اشرف غنی په جواب کې دا تمه لري چې پاکستان وهڅوي په هغه هیواد کې میشت افغان طالبان د خبرو اترو میسته پر اوسترو کې خپل اثر او نفوذ استعمال کړي. بلخوا د امریکا نیویارکر مجلې په افغانستان کې د اداري فساد او بغاوت تر عنوان لاندې یو تفصیلي مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې د یو امریکایي چارواکي په 2010 کال کې ټایمز ورسپانې ته د کړې خبرې حواله ورکول شوې ده. د ویلو چې د امریکانو په مرسته افغان څارنوالانو د کرزي د یو مرستیال محمد ضیا صالحي پر ضد یو امتحاني دوسیه یا کیس جوړ کړی وو. د هغه ریکارډ سو ټیپونه ولسو چې یو کس رشوت ورکول ته هڅوي. د مجلې په خبره له نیول کېدو سم دستي ورسته صالحي حامد کرزي ته ټلیفون وکړ او دای بیا هم هغه سات خوشې سو. مجله پر مخکاشي کوم څارنوال چې د صالحي په درغل کې شکیلو ورسته د هغه پر ضد پلټنې وسوي او بیا له چوکۍ لری کړل سو. نیویارکر وایي کچرته امریکا د افغانستان په سیاسي کلچر کې د اصلاحاتو یو کوشش هم کولی نو لومړی به له ټیټي سطحې پیلولې. د مجلې په خبره په عمل کې بداسي و چې د وړوکو چارواکو په لټونو ته به آن لوړپوړو چارواکو هم سخت خبرګون شوډلې. نیویارکر مجله وړاندیز کوي چې باید امریکا په خپل خارجي تګلارې کې د اداري فساد په وړاندې زیات جدي والی وشایي او د مخنیوي لپاره باید مهمه اصلاح لدن نه وسی. او د مجلې په خبره امریکا باید لښت لږه تر خپل وسه د خبره یقیني کړي چې ځان د مسلې له نورو خرابولو لري وساتي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د یو ایس انسټیټیوټ آف پیس په نوم د امریکایي وڅېړنیز ادارې په خپل لیکنه کې په افغانستان کې د طالبانو د مقاومت او د هغه هیواد په سیاسي نظام کې د هغوی د برخې اخیستو موضوعات څېړلي دي. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا اورو.
د یو ایس انسټیټیوټ آف پیس په لیکنه کې راغلي د 2014 کال په اوږدو کې چې په افغانستان کې د سیاسي او امنیتي چارو د واک انتقال کال و، زیاته توجه پر دې خبره وه چې آیا افغان حکومت به وکولی شي د نویو چیلنجونو مقابله وکړي. په دغه لړ کې زیات خطر د طالبانو د تاوتریخوالي پیښو نه اجابه وو، بلکې ویره دا وه چې حسینه په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي ډلې په خپلو کې سره ورانې او په نتیجه کې کورنۍ جګړه پیل شي. د لیکنې تر مخه په افغانستان کې د واک انتقال طالبان هم دې ته اړ کړل چې د نویو ځمکنیو شرایطو پر وړاندې غبرګون وښيي. په لیکنه کې د طالبانو د یو بیان هغه خبره چې د 2001 کال په نومبر میاشت کې کړې وه راغستل شوې، چې ویلي وو موږ به د هیواد جنوب برخه له لاسه ور نکړو. لیکن وایي تر هغه وروسته افغانستان ډیر بدل شوی. خو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ په حواله بیا زیاتوي چې د هیواد یو شمیر سیمې لا هم داسې دي چې خلک یې د ژوند او اخلاقو د هغو مفکورو چې طالبان یې تبلیغ کوي پلویان دي. په لیکنه کې ویل شوي طالبان لګیا دي د افغانستان د نوي ملي یووالي حکومت جوړېدو غندنه کوي او وایي چې د افغان دولت پر ضد خپلو بریدونو ته به دوام ورکړي. طالبانو د 2014 کال په اوږدو کې تر بل هر وخت پر افغان امنیتي ځواکونو زیاتې حملې کړې دي. د دې لپاره چې طالبان په افغانستان کې له ټولنیز ملاتړ څخه برخمن نه دي، دوی په دغه هیواد کې د ولسواکۍ د نظام سرسخته مخالفان دي. خو پر دې سربېره طالبانو په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت له استازو سره په افغانستان کې د روغې جوړې په موخه ازمیختي خبرې کړې دي. په لیکنه کې د څېړونکو په حواله ویل شوي طالبانو ممکن د افغانستان په سیاست کې د نفوذ لرلو لپاره هڅې کړې وي، خو دغه کوششونه تر ډېره د زورواکو او مفسدو شبکو پر ملاتړ ولاړ دي. لیکنه زیاتوي د افغانستان په رسمي سیاسي نظام کې د طالبانو د ښکېلتیا احتمال به دغه هیواد پر راتلونکي ژورې اغیزې ولري او په راتلونکو کلونو کې پر دغه موضوع باید زیات کار وشي.
دا مشال ریډیو ده.
په جنوبی وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې شاوخوا شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د استخباراتي ادارو چارواکو تېره ورځ د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل برید تېر سهار شاوخوا درې بجې په وچې درې کې پر یوه کور وشو. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
په ډېر اسمیل خان کښې د خفیایي ادارې او په قطبي وزیرستان کښې د امنیتي فورس ذرایع مشال ریډیو ته د نوم جوتولو او غږ نه ریکارډ کولو په لوز وشولي دي چې د 15 شپږم په منځنۍ شپه بې هوابازه امریکایي جازونو د سویلي وزیرستان په سیمې وچه دره کښې برید وکړلې. یو کور یې په نقشه کښې دوه توغندي ورباندې وداغل چې په نتیجې کښې یې په کور کښې موجود شپږ طالبان مړه او کور ته غټ نقصان ورسېده. دغې ذرایع دا هم وویل چې بې اوبازه امریکایي جازونو دا برید د شپې په درې بجې وکړ. دغې ذرایع دا جوته نه کړه چې په نقشه شوی کور د چا او په دا کښې وژلي کسون څوک وو. دا دې هم یادوي چې بې اوبازه امریکایي جازونو په سویلي وزیرستان کښې د دې نه مخښې برید د تېر کال د 10 میاشتې د 9 نېټې کړی و چې په کوم کښې یو کور په نقشه کړی دوه توغندي ورباندې داغلي دوه کسونی وژلي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د امن او د بېلابېلو مذهبونو او فرقو پیوستون لپاره د کارکوونکي قامي امن کمیټې د ښځو څانګه پرانیستله. تېر مازدیګر په پېښور کې د یوې غونډې پر مهال د یادې کمیټې غړو په خپلو ویناو کې وویل دوی بې له مذهبي یا عقیدوي توپیره په ګډه د ترهګرۍ پر ضد هلې ځلې کول غواړي. غلام غوث معلومات راکوي.
په دغه لړ کې تیر مازدیګر په پېښور کې د دستوري پر مهال د قومي امن کمیټې د ښځو د څانګې مشري بی بی جان مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د مذهبي او مسلکي توپیر نه بغیر د ټول انسانیت لپاره د امن او سوکالۍ هلې ځلې کوي.
دا کې مونږ خپل یو کمیټې جوړ کړو او سکولز او مدرسې او ګر ارج ازیتا به مونږ ورشو. مونږ د شتګردی نه صفایي غواړو. دا به زمونږ هغه چې مونږ خپل پښتون خپل مسلمانان چې کم دي هغه کې زمونږ مسلمان او زمونږ کم هندو برادری دي زمونږ اسماعیلی برادری زمونږ شیعه برادری مونږ دې کې دا نه لرو چې دا څوک دا څوک نه ده. او مونږ په دا ټول مونږ یو شان ټول انسانان دي زمونږ
د یو شمیر مذهبونو او مسلکونو په دینی مشرانو مشتمل د قومي امن کمیټې مشر علامه محمد شعیب مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې نه د تشدد د ختمولو لپاره ښځې هم ډیر مهم کردار لوبولی شي.
د مذاهبو په درمیا کې همغږي پیدا کول یو ضروري قائمول او په دې ملک د حفاظت او د شرپسندو خلاف کاروي نو دا زموږ ټول ذمہواري یو د ذمہواري د سړو نه ده بلکې زنانه چې څومره کردار ادا کوي نو دا اهم کردار د زنانو دی. او په دې اوس وخت کې د خواتین وینګ جوړول دا ډیر مشکل کارو لیکن زنانو ته زه فرین ویم او شاباس ورکوم چې په دې اوس تنګ وخت کې دوی زموږ مرګرسیا وکړه او په دې قومي امن کمیټې بین المذاهب دې کمیټې کې شامل شو.
د قومي امن کمیټې د ښځو د څانګې یوې بلې غړې آسیا ناهید مشال ریډیو ته وویل
مونږ امن غواړو او امن کې اوسېدل غواړو. هر یو ملک کې امن دی زموږ ملک ډسټرب دی مونږ ټول پې خپه یو او مونږ د رونو سره او د خویندو سره ټولو سره به سات ورکو. دا زموږ ملک دی او زموږ ملک چې امن کې مونږ ټول به په آرام او په سکون وخت تېرو.
تیر مازدیګر په پېښور کې د قومي امن کمیټې د ښځو د څانګې کابینې په ټولنه کې امن ته د ودې ورکولو او د بېلابېلو مذهبونو او مسلکونو د خپلمنځي پیوستون سوګن هم پورته کړو. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او راځئ چې اوس هم د رحیم غمزده په غږ دا سندره واورو. ورستو کې اوریدونکو په کراچۍ کې شاوخوا هر ورځ له وسلوالو سره د پولیسو په نښتو کې د وسلوالو د وژنې یا د هغوی د نیونې خبرونه ورکول کیږي. پولیس چارواکي په دې نښتو کې د وسلوالو طالبانو، القاعدې او نورو ناقانونه ډلو د غړو او مشرانو د وژنې ادعاوې کوي. شنون کې د دې ادعاو په اړه څه فکر لري؟ د دې پوښتنې ځواب ظفر کریمی راکوي.
په کراچۍ کې دغه ډول نښتې زیاتره د ښار په مشرقي او مغربي ضلعو په پښتون میشتو سیمو کې مخې ته راځي، چې پکې زیاتره د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي مشکوک وسلوال په نښه کیږي. د کراچۍ پولیس چارواکي وایي د وسلوالو سره د دغو نښتو وروستو په کراچۍ کې د پولیسو مورال لوړ شوی او تر ډېره بریده امنیت قایم شوی دی. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ په دې اړه مشال رډیو ته وایي، د دې مقابلو سره د پولیس او رینجر ځواک د سرتیرو مورال لوړ شوی دی. په جرمونو کې هم کمی راغلی او په ښار کې هر ورځ د فرقیز او نور تاوتریخوالي په لړ کې په ترسره کیدونکو وجنو کې کموالی راغلی دی. پولیس اوس د کراچۍ هرې برخې ته ځي. ځینو سیمو ته چې پولیس ځي نو خپله پوره تیاری نیسي، او که وسلوال پرې حمله وکړي نو په داسې حملو کې زیاتره وسلوال وژل کیږي او پولیس بریالی کیږي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ زیاتوي، اوس هم د کراچۍ په لرې پرتو سیمو کې وسلوال شتون لري چې په ضد یې امنیتي ځواکونه شپه ورځ چاپې وهي. بل لور ته شنونکي وایي، په کراچۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ ترسره کیدونکې نښتې په کراچۍ کې د مستقل امنیت لپاره ګټورې نه دي. د سیاسي چارو کارپوه اختر بلوچ په دې اړه وایي، په ټوله نړۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ نښتې کیږي او دا ډول وژنې پکې مخې ته راځي، خو د نړۍ او زموږ د پولیسو په مقابلو کې فرق دی. دلته ترسره کیدونکې یو شمیر وسلوالې مقابلې د پښتنې لاندې دي او دا ترې څرګندېږي چې مقابله اصلي نه وه او په مقابله کې وژل شوي کسان مخکې نیول شوي وو. اختر بلوچ زیاته کړه په کراچۍ کې په دایمي توګه د امن د ټینګښت لپاره لازمه ده چې پولیس غیر سیاسي شي او په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد بې توپیره کاروایي وشي. یاد دې وي په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم ایچ آر سی پی هم په کراچۍ کې د پولیسو سره په زیاتو شوو مبینه وسلوالو نښتو د تشویش څرګندونه کړې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د ډیوا رادیو خبرتیا مو واورید. اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي او پر ټوئیټر او فیسبوک باندې هم زموږ خبرونه او خبرونه چې موږ شریک کړي دي هلته لیدلای شي، اوریدلای شي او لوستلای هم شي. د خیبر پښتونخوا د جلوزو د کډوالو په کیمپ کې میشت د قبایلی سیمې خیبر بې کور کړل شوی. له حکومت غیله کوي چې د بجلی بلونو نه پرې کول لکبل ور باندې سمو د پس بجلی منول کیږي. دوی وایي د بلونو پیسو ورکولو په اړه د کیمپ تنظیمي ورته نیټه ورکوي خو عملی اقدام نه کوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د نوخار په جلوسو کډوال کیمپ کې میشته قبایلی سیمو کډوال وایي چې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د بل د نه ادا کولو له وجې دوی ته په کیمپ کې بجلی بند کړی شوې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر ایجنسۍ یو کډوال فضل حنان وویل چې د تیر کال په شان سخت کال هم د حکومت لخوا بلونه نه ورکول له وجې بجلی بند کړی شوه. د ده په وینا چې په دې یخ موسم کې دوی سره د اوبو د ګرمول لپاره نه بجلی شته او نه خشاک. یو بل کډوال ساجد چې سکون کې هم دی وایي چې د کیمپ انتظامی لخوا هر وخت ویل کیږي چې د بجلی بل ډیر دی نو پکار ده چې دغه بلونو په پیسو په کیمپ کې د شمسی توانایي انتظام وکړي شي. د بجلی نشوالی په اړه په کیمپ کې د تیرو دوه کالو راسي اوسیدونکي سینیار خان وایي
بجلی چمن یا خو ډېر مشکلاتي سړی ته مونږ په تیاره کوو، خوراک په تیاره کوو، لیټ نه وي، ټول تکلیفونه وي. خبرې د ټوپلو باندې خو ستړي ستومله شو. ټرانسفارمر یې دلته پرتی دي، موږ له ټرانسفارمر نه لګي په ستور باندې پرتی دي موجوداري.
عادل خان وایي چې کار روزګار او پیسې نه لرلو باوجود د بجلی ټرانسفارمر جوړولو لپاره د دوی نه پیسې غوښته کیږي.
دلته موږ نه یو نیم سل روپۍ مخکې اخیستې وې، بیا هم طرح دې ورسته دا څه وټولې کې بیا هم بجلی جوړه نه شوه. اوس سلسله بیا غواړي چې بیا بجلی جوړه شي، بس اوس نه ورکړو پیسې، ځکه چې مخکې هم ورکړي دي، هم بس کړي.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د کیمپ انتظامی مشر فیصل خان سره رابطه وکړه نو نوموړي د مصروفیاتو له کبله خبرونه کړې شوې. خو هم د کیمپ د یو بل چارواکي په وینا چې په دې لړ کې د کیمپ د انتظامی خبرې حکومت سره روانې دي او ډېر ژر به دا مسله هواره کړې شي. یاد دې وي کال 2012 د اکتوبر په میاشت کې پېښور هایکورټ د بجلی بندولو په معامله از خود نوټس اخیستی وو او حکومت ته یې ویلي وو چې کډوالو ته د سر تر سره بجلی بحال کړې شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتون جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیرې دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي. اوردونکو د تھیلسیمیا ناروغي ښکار شوی لپاره کارکونکې اداره حمزه فاونډیشن وایي دوی په دې رنز د اخته ماشومانو نوې ډول درملنه پیل کړې چې په کم لګښت شونې ده. تیر ورځ په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال د یاد سازمان چلوونکو وویل دوی د بېوزله ناروغانو د وړیا درملنې اسانتیا هم ورکوي. تھیلسیمیا د وینې یو رنز دی چې په ارسي یا میراثي ډول خپریږي او د دې ناروغۍ ښکار شویو ماشومانو ته څه موده وروسته د وینې ورکول وړتیا وي ځکه چې د ناروغ په وجود کې وینه په سم ډول نه جوړیږي. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د حمزه فاونډیشن میډیکل ډایرکټر ډاکټر طارق خان مشال رډیو ته وویل چې د تھیلسیمیا یا د وینې نه جوړولو ناروغۍ علاج به مخکې یوازې د بون میرو ټرانسپلانټیشن له لارې کېدو، کومې کې چې ناروغ ماشوم ته د روغ ماشوم د هډوکي مغز لګولی کیږي او پاکستان کې په 1500 تر 1000000 پورې خرچه راځي، او یا هم د تھیلسیمیا ناروغ ماشوم ته به هر لس یا 1500 د پس تازه وینه ورکول کېده. خو په دې نږدېو کې د کراچۍ دوه ډاکټرانو د لس کاله تحقیق وروسته د تھیلسیمیا رنز لپاره ځانګړي دارو جوړ کړي دي چې پرې د پیسو مصرف هم کم کیږي او د دوایي خوراک سره اکثره ناروغ ماشومان ته د تازه وینې ضرورت هم نه پیښیږي.
ڈاکٹر ثاقب حسین انصاری صاحب چې کم زو کراچی ته غوښتم او الته باقاعده ماته ټریننګ راکړې، دوه میاشتې د هغوی سره ما په ریسرچ سینټر کې تیر کړی دی. د هغې نه بعد اوس الحمدلله مونږ په کی پی خیبر پختونخوا کې په حمزه فاونډیشن کې دا علاج فرام د لاسټ شروع کړی دی. 221 ماشومانو ته دا علاج شروع کړی دی چې په هغې کې 41 ماشومان داسې دي چې هغوی ته په دې دوه کالو کې اوس د یو بیگ ضرورت هم نه دی راغلی.
د افغانستان سره تعلق لرونکي 15 کلن د تھیلسیمیا یو ناروغ ماشوم ابراهیم ترو سعادت وایي چې د دې نوې دوایې استعمال سره د دوی ماشوم جوړ شوی دی.
کمخ کې چې د دوای مرتنه استعمال مخ یو بلډ ورکول اوس یې میاش کې دوه ورته ورکول 15 دن پس به ورکول د تد دوای اوس هغه دوای چې مرت شروع کړی دوای سره اوس ډېر زیات فرق کړی دا اوس یو کال کې د تم بلډ نه ورکړه اوس بالکل رو جوړ داس او د مخ کې دوه واړو دوه دانی ورونه د نه غټول هغه دوه وفات شو په پم د مرز او د ورز د واجه.
ډاکټر طارق وایي چې د تھیلسیمیا رنز امکان په هغه ماشومانو کې زیات وي چې مور او پلار یې له یوې کورنۍ وي.
تاسو په خپل خاندانونو کې چې کم ودونه تاسو هغه اوایډ کوي هغه مکوي. تاسو د خاندانونو نه بار ودونو کې د تھیلسیمیا نه علاوه شوګر، بلډ پریشر، کینسر، نور داسې قسمه قسم بیماراین دي چې هغه په خاندانونو ودونو سره په نیکسټ جنریشن کې په نورو ماشومانو کې د خوریدو چانس زیات وي. او بل چې د یو خاندان کې واده نشي، مطلب مختلف خاندانونو کې واده ودونه وشي، د هغه ماشومانو کې اکسترا ټیلنټ وي، هغه ماشومان قابل وي.
د غیر سرکاري ادارې حمزه فاونډیشن د سروې تر مخه پاکستان کې هر کال 2000 تر 2200 پورې د تھیلسیمیا ناروغ ماشومان زیږیږي چې پکې د زیاترو تعلق د پښتون میشته سیمو سره وي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس هم اوریدونکو د سلام پښتونخوا په پای کې د احمد ولی په غږ دا سندره اورو.